ساعت سهر و بجسوی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ساعت خبری مجله ز فرشته جلالزی او سره از ماملګری همکار تایر روشانه او نور ټول همکاران په ګډه وړاندې کوو. په مکرید دې ساعت د مهمو خبرنو لنډیسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو قومندان جنرال ستنلی مکریستل وایي په مارجه کې عملیات به وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورسوي چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي کنټرول ساحه پراخوي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونه شای تلفات ولري خو په مارجه کې دوی قرباني ورکولو ته تیار دي او د افغانستان د حکومت د کنټرول ساحه پراخېدو کې ده. د افغانستان د علماء او شورا په یو غونډه کې د جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د طرحې ملاتړ وکړ. افغان مقاماتو په یو اونۍ کې په اداري فساد کې او قاچاق او تخریبي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور د دوم حکومتي چارواکي د نیول کېدو خبر ورکوي. په کندهار، اروزګان او غزنی کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر خلک متضرره شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د یورانیمو د غني کولو لپاره بهر ته د اتمي موادو د لیږلو لپاره د ایران ژمنه ښه پایلې خو ایران ته پکار ده چې په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. قزاقستان د ناتو تر مشرۍ لاندې له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به د هیوادونو کولای سي په افغانستان کې خپل ځواکونه ته د قزاقستان لارې وسایل انتقال کړي. د سویډن په ځوای هغه وسلوال چې ورم ورځې په افغانستان کې دوه سویډنی سرتیري ووژل د افغان پولیسو یونیفورم څخه استفاده کړې وه. او ټاکل شوی ده چې په یوکراین کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید یولیا تیموشینکو د انتخاباتو د نتایجو په اړه اول وار له مطبوعاتو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي او ناتو د قواو قومندان جنرال ستنلی مکریستل وایي په مارجه کې عملیات به وسلوالو طالبانو ته دقیقوي پیغام ورسوي چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي کنټرول ساحه پراخوي. د هلمند په مارجه، باباجي او ګرش سیمو کې د امریکایي او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو تر پیل مخکې له دې سیمو زرهاو کسان د وتلو په حال کې دي. په لشکرګاه کې چارواکي وایي چې تر اوسه لسهاو کورنۍ د ښار او شاوخوا سیمو ته بې ځایه سوي دي او دا لړۍ ادامه لري. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د عملیات په سیمه کې د افغان حکومت د حاکمیت ساحه پراخه کړي. د یوې اعلامیې پر اساس چې د بریتانیا د دفاع وزارت خبره سوي، ویل کېږي چې نړیواله ټولنه به د امکان تر حده په سیمه کې د تلفاتو د مخنیوي هڅه کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونه شاید تلفات ولري خو دوی د قرباني ورکولو ته تیار دي. رپورټونه څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا هم د عملیاتو ته تیاریاني پیل شوي دي. د امان الله نصرت په نوم د طالبانو یو قومندان لنادلی په ټلیفون رویټرز اژانس ته ویلي چې لږ 2000 وسلوال په سیمه کې جګړې ته برابر دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې هم په دې اړه څرګندونې کړې خو هغه به وروسته واورو. اول به اسمت څاروان د دغو عملیاتو پر څرنګوالي رڼا واچوي.
په هلمند کې د برتانوي ځواکونو قمندان وایي د ناتو تر قمندې لاندې ځواکونه او د هغو افغان متحدان به د دې ولایت په نویو پیلیدونکو عملیاتو کې هغه سیمې چې تر کنټرول لاندې راولي د تل لپاره وساتي. برتانوي او امریکایي ځواکونو د افغان قواو ترڅنګ په هلمند ولایت کې د مارجې د نیولو لپاره پراخې تیاری نیولې دي. دوی وایي چې په تیرو اتو کلونو کې به دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو لوی عملیات وي. تر دې پخوا افغان او نړیوالو ځواکونو مارجې له طالبانو نیولې خو د قواو د کموالي له کبله بیرته پریښي ده. خو په هلمند کې د نږدې 1000 برتانوي پوځیانو قمندان وایي چې دا وربه دا سیمه بیرته پرنيشتي او خپل نوې بلواز ستراتیژي به چې عبارت ده د سیمو له نیولو، ساتلو او آبادولو تطبیق کړي. ډګرمن جیمز کراون پرون په هلمند کې د رویټرز خبري اژانس تلویزیون ته د بغاوت ضد ستراتیژي په اړه وویل چې دا په پخوانی شکل د دشمن ماتول او ماتور کول نه دي، بلکې د خلکو خپلولو ته وایي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې د مارجې په عملیاتو کې به د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونو ځواکونه له امریکایي او برتانیي ځواکونو سره په عملیاتو کې برخه ولري. د مارجې په عملیاتو کې د ټولو افغان او نړیوالو ځواکونو دقیق شمیر نه دی څرګند او چارواکي وایي چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر نه غواړي چې د هغو شمیر وشي، خو وایي چې دا به د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو لوی عملیات وي.
د امنیتي ملحوظاتو لوجي د دغو عملیاتو د پایل دقیق نیټه هم نه ده څرګنده سوي او په سیمه کې اوسیدونکي وایي چې که دوی د عملیاتو د پایل د وخت په اړه معلومات درلودلی نو شایي مخکې له مخکې به یې د بې ځای کېدو په جریان کې د راتلونکي په اړه نظر درلودی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې تر اوسه دقیق معلومات دوی هم نه لري، خو د اضطراري حالاتو لپاره د پروګرام له مخې به له بې ځایه سویو خلکو سره کومکونه وکړي. د ازادي راډیو خبریاله زکیه غیاسی په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ویان نادر فرهاد له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی له دغو کورنیو سره د مرستې لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي.
تر اوسه دقیقه معلومات موږ سره نشته، خو ویل کېږي چې تقریبا 50 کورنیو تر اوسه له مارجا او ځینې نورو ولسوالیانو ته بې ځایه سوي لشکرګاه ښار ته راغلي دي.
افغان او بهرنی ځواکونو د مارجې د سیمې اوسیدونکو ته ویلي چې یا د خپلو سیمو ووځي او یا د هم د عملیات په محل په خپلو کورونو کې بند پاتې شي. ښاغلی فرهد وویل چې د دغو عملیات له ویرې د بې ځایه کېدونکو کورنۍ لپاره دا دوی تدابیر لنډمهاله دي، او د جګړې د اوږدېدو په صورت کې به د دوی اداره اضطراري حالت ته د ځانګړو شویو مرستو نه کار واخلي.
خپل تیاری نیولې ده چې تر د خلک سره مې مرسته دا کلنۍ پروګرامونه دي یا اضطراري حالت مونږ ورته وایو چې هر کال مونږ دا پلان لرو، او دا پلان سش کالم تقریبا په هلمند ولسوالۍ کې 3000 کورنیو دپاره دي، او په جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند کندهار او روزګان 15000 کورنیو دپاره مونږ آمادګي نیولې ده.
ښاغلی فرهد وویل چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له دې مخکې هم د جګړې له ویرې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې، او دوی هڅه کړې چې کډوال شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې کړي. خو له دغو هڅو سره سره اوس هم د کابل ښار په لویدیځ کې په سلګونه هغه کورنۍ ترخې مولاندې ژوند کوي چې په هلمند او نورو جنوبي ولایتونو کې د جنګونو له امله کډه شوي دي. اکثره دغه کډوال وایي چې دوی ته د دولت او نورو مرستندویو ټولنو لخوا لازمې مرستې نه کیږي.
وروسته د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په ارتباط له سیمې رپورټ لرو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله مو لکه د بل هر سهار خبری پښتو مجله نیم ساعت ده د سهار تربونی مو بجو په دې خبری مجله کې تاسو د افغانستان سیم پر حالاتو وروستي معلومات اوریدلی سي. د افغانستان د علما او شورا پرون په غونډه کې د جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د طرح ملاتړ وکړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره په جوړیدونکې لویه جرګه کې د سعودي عربستان ترڅنګ د سیمې نورو هیوادونو ته هم د برخې اخیستو بلنه ورکړي. د غونډې یو شمېر ګډون کوونکو په افغانستان کې له مخالفانو سره د سولې د خبرو د نتایجو په اړه د دې لپاره چندان خوشبیني نه څرګندوله چې وایي یو د سولې دا خبرې له ټیټ رتبه کسانو سره پلان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل په دې ارتباط رپورټ لري.
د دې شورا مرسل کیمودین کشف چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه توینا کوله وویل تر هغه چې دغه بهید د پرمخ بیول لپاره د گاوند هیوادونو ملاتړ او همکار جلب نسی د دوی هڅې کومې نتیجې ته نه رسیدلای. د شغلی کشف وینا په کابل کې د سولې جوړیدونکو غونډه ته باید د سیمې او گاوند ټول هیوادونو راو بلل سي.
جمهور رئیس حامد کرزی د لندن په کانفرنس کې چې کوم شپږ ټکي وړاندې کړی دی هغه د افغانستان د علماو غوښتنه وی او دی. د افغانستان د علماو سراسری شورا د دغه طرح کلک ملاتړ کوي. لکه څومره چې د سعودي عربستان وساطت او اشراف موږ ته مهم دی، همدومره راته د سیمې د هیوادونو اشتراک مهم دی.
افغان ولسمشر حامد کرزي ورسره له هغه چې د لندن په نړیواله غونډه کې د پخلاینې له طرحې پراخ ملاتړ وسو په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د سولې د جرګې د جوړولو هوډ څرګند کړ. افغان دولت د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ څرګند کړی او ویلي چې یوازې له هغو طالبانو او وسلوالو سره خبرې کوي چې د القاعده او یا نورو تروریستي ډلو سره کې ونه لري. که څه هم په نړیواله کچه د دې طرح ملاتړ سوی، خو ځینې کسان بیا پر عملي نتایجو شک څرګندوي او وایي چې رواني هڅې په لوړه کچه نه دي. د زابل ولایت ملا حزب الله هم ورته نظر لري او وایي چې
اوس چې موږ ورته ګورو د طالبانو دریځ ته چې د لندن د غونډې په مقابل کې امیدواري نشته چندان، ځکه د ټیټې درجې د طالبانو سره دولت غواړي چې خبرې وکړي. ولې مهمه دا ده چې د مشرانو سره باید خبرې وشي د ټیټ درجه په طالبانو باندې زه فکر نه کوم چې دا مصالح حل شي.
افغان ولسمشر څوزل خپل وسلوال مخالفینو ته د سولې د خبرو بلنه ورکړې خو د دولت وسلوال مخالفینو د شاغلي کرزي د سولې خبر رد کړې او شرط یې دا شي چې باید ټول بهرنیان له افغانستان څخه ووځي.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مشر مخکښ سیاستوال او لیکوال اجمل خټک د جنازې مراسم پرون د هغه په پلرنی سیمه اکوړه خټک کې تر سره سول. وروسته په خبرونه کې د دغه مراسم له جریانه رپورت لرو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو د قواو مازرت غوړم افغان مقاماتو په تیرې وونه کې په اداري فساد قاچاق او تخریبي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور د دوم حکومتي چارواکي د نیول کېدو خبر ورکړی. د نړیوالو خبري ایجنسیونو په حواله له اداري فساد سره د مبارزې په دوام مسؤلینو پرون د بالامرغاب د ولسوال امین الله د نیول کېدو خبر خپور کړ. د بادغیس د والی مرستیال عبدالغنی صابری پر امین الله په اداري فساد کې د لاس لرلو د لګیدلی تور تایید کړی خو ویلي دي چې له وسلوالو سره د هغه د مرستې په اړه معلومات نه لري. شاغلی د بالا مرغاب کې لوی څارنوالی یو مسؤل ویلي چې د امین الله ورور د وسلوالو د وېکړې مشر و چې څومره مخکې په بالا مرغاب کې د بهرنیو او کورنیو ځواکونو پر اسکرو حمله کړې و. دغه چارواکي ویلي چې امین الله د ناتو په ملاتړ د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی. د جمعې پروس په کاپیسا کې د پولیسو یو قومندان عطاوله وهاب د سرک په غاړه په می چاودنه او همدارز اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ارتباط له مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبريال مجاهد جواد د کورنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت په یانس باندې بشری له ازادي راډیو سره د وی ځنګړې مرکې پترس کې په دې اړه داسې ویل.
وزارت امور داخله هیڅ ګو آرام نمیشینه.
یکی د وی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هیڅ کله په آرام نه کینی، بلکې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د استخباراتو د ریاست لدند څخه یو هم داده چې د پولیسو په لیکو باندې څارنه وکړي چې نه یوازې د پولیسو ترمنځ ستونزې هواري، بلکې نه پرېږدي چې مخالفین د پولیسو لیکو ته نفوذ وکړي. موږ دغه ټکی ته متوجه یو، په دې برخه کې مو منظم کار پیل کړی چې پولیس لازواکمن شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو له نفوذ څخه د مخنیوي په برخه کې د نویو حلو ځلو یادونه وروسته له هغې وکړه چې تازه تازه د کاپیسا ولایت د امنیت عامر عبدالوهاب کوهستاني له طالبانو سره د همکارۍ او د سړک د غاړې د بمونو د ځای پر ځای کولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند وایي چې ښاغلی کوهستاني له افغان چارواکو سره په تفاهم د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د کاپیسا ولایت د امنیت د امیر له نیول کېدو څخه وروسته د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوال د نیول کېدو پرونه هم خبره شوې دي. د بادغیس ولایت د استیناف د محکمې مشر محمد غوث راوتی ازادي راډیو ته وویل چې د بالامرغاب ولسوال هم له طالبانو سره د همکارۍ او د دولتي ځمکو د غصب په جرمونو نیول شوی دی. یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د مخالفینو د حضور په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال او پوځي کارپو جنرال عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته داسې وویل. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کاپیسا ولایت د امنیت له امیر څخه د محل پوښتنې ګروېګنې روانې دي او د نوموړي د برخلیک په اړه به وروسته روښانه شي. په داسې حال کې چې د ناټو د دفتر لخوا په خپرې شوې اعلامې کې عبدالوهاب کوهستاني د تروریستي فعالیتونو او د خلکو په وژلو تورن شوی دی، خو د ښاغلي کوهستاني د کورنۍ غړي دغه تورونه بې بنسټه بولي.
لا کابل مود مجاهد جواد رپورت اربید. د سویډن په ځای هغه وسلوال چې ور مورځي په بلخ کې د دوه سویډني سرتیرو وژل د افغان پولیسو یونیفورم اغوستی وو. د سویډن په ځم ناراض ویل چې پر سویډني ځواکونو هغه محل دزي وسو چې غوی د مزار شریف پلور په لویدیت کې ګورکی ټپی کلی ته نږدې د پولیسو یو ماموریت ته په غزمت للی وو. د سویډن د پاوز اویندو پر نو ویل چې لا هم ورته څرګنده سوي نه ده چې حمله کوونکی پولیس وو او کای د پولیسو سو یونیفورم اغوستی وو. حمله کوونکی د سویډن ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې یو بل سویډنی عسکر زخمی شوی وو. د قزاقستان حکومت د ناتو تر مشرۍ لاندې له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دا هیواد کولای شي په افغانستان کې خپلو عسکرو ته د قزاقستان لارې وسایل انتقال کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د هیواد له هسپانیا، جرمني، امریکا او فرانسې سره د مځکې له لارې هماغسې ترانزیتي تړون لاسلیک کړی چې د ناتو له یو شمېر نورو غړو سره یې د تیر کال په وروستیو کې لاستیک کړو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې هیوادی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګیدو لپاره لا ایساف سره فعال همکاري کړې ده. او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شوی موافقه پر اساس د افغان زندانیانو ورستی ډله د دوشنبه پروت په شیرخان بندر کې افغان چارواکو ته وسپارل شو. د کندوز زندان مسول شامیر امیرپور ازادي راډیو ته وویل چې د بندیان به خپل ولایتونو ته واستول سي. د شغلی امیرپور په وینا د کسان زیات د شمالي ولایتونو اوسیدونکو دي. تیرونه هم تر اتیا زیات افغان بندیان چې په تاجکستان کې د بند موده تیروله افغانستان ته انتقال شول. چارواکي وایي چې د دې کسانو له جملې هغه چې د بند موده نه د پوره کړی په افغانستان کې د قید د مودې د پروکول لپاره په زندان نو وشل کیږي. د کسان تر ډیره حل د مخدر موادو د قاچاق په تور نیول سوی دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په ټولنډو شیبو کې بعد د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې سي. خو تر هغه مخکې له کندهار رپورت لرو. په کندهار، اروزګان او غزنی کې د رپورټونو پر اساس د ورستیو سیلابونو په لامل خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي. د کندهار والی توریالی ویسا پرون خبرې غونډې ته وویل چې یوازې په دغه ولایت کې زیات خلک له سیلونو متضرر شوي دي. او ډاکټر ویسا پرون په کندهار کې خبرې غونډې ته نورې څرګندونې هم کړې دي چې د سیمې د نورو ولایتونو څخه د ورستیو معلوماتو ترڅنګ به د دواخان مینپال په رپورت کې واوري.
والی وایي چې سیلابونو تر 500 زیات کورونه چې ډیری کوچیان دي زیانمن کړي دي.
چې زه ولاړم د دامان ولسوالۍ کې د کوچیان چې مولیدل هغوی فقط د انسانانو مرګ ژوبله هیڅ نه وه. فقط تلفات چې مې درته وویل د شاول کوټ کې د بختو په کلي کې هلته دغه موټر چې اوښتی دی په دغه موټر کې د شپږ تنه مړې پیدا شوي دي. دغه موټر او نور له هغه تر اوسه پورې درک نشته.
د کندهار والی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه چې د کلو د پراختیا ریاست د سری میاشتې ادارې د روغتیا د نړیوال سازمان او د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې له خوا یو اندازه مرستې له زیانمنو کورنیو سره سوي. خو نوموړی وایي چې نړیوالې ادارې باید د زیاتو مرستو لاس راوغوښت.
د انکشاف جهات د ریاست دوی څه امکانات لري د خیمو د کمپلو د تلتکانو د څراغونو او د دبليو ایچ او اوس مشغول د روغتیا ریاست دوی د څه دوا او امکانات لري مختلف کیټونه او هم د سری میاشتې ریاست امریت د لوی په کندهار کې وغوی هم څه کمپلونو خیمې لري موږ سره دوستانو چکونه کومک کړی دي چکونه راغلي دي د انکشاف جهات ریاست څخه اوس باریږي.
د بل پلوه د روزګان د ولایتي شورا رئیس امان الله وتکی وایي چې په دې ولایت کې سیلابونو سلګونو جریبه کرهڼیز مځکه تخریب کړې. په مرکز او ولسوالیو کې پلونه او پلچکونه سیلابونو وړي دي. وتکی وایي چې یوازې دوه کسان د دې سیلابونو له امله وژل شوي دي. د ولایتي شورا رئیس وایي چې د خاص روزګان د ولسوالۍ لاره د واورو له امله له مرکز سرین کوټ سره تړل شوې ده. له زابل او غزنی ولایتونو څخه هم رارسېدلي رپورټونه وایي چې واورو د ځینو غرنیو ولسوالیو لارې له مرکزونو سره تړلې دي.
په مخکړی دي سات د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو د قواو قومندان جنرال ستنلی مکریستل وایي په مارجه کې عملیات به واستوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورسوي چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي کنټرول ساحه پراخوي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونه شایي په مارجه کې د عملیاتو پر مهال تلفات ولري خو دوی د قرباني ورکولو ته تیار دي. افغان مقامات او پتیری وونه کې پیداری فساد قاچاق او تخریبي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور د دوهم حکومتي مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د قزاقستان حکومت له یو شمېر غربي هیوادونو سره موافقه وکړه چې د دوی د هیواد لاري افغانستان ته د ناتو تر قومنده لاندې خپل عسکرو ته اکمالات وکړي. د افغانستان د علماء او شورا په وغونډه کې د جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د طرحې ملاتړ وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره په جوړیدونکو لوی جرګه کې د سعودي عربستان ترڅنګ د سیمې نورو مهمو هیوادونو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د یوکرين د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدا یولیا تیموشینکو بعد یک شنبه د ورځې د انتخاباتو د نتایجو په اړه اول وار له مطبوعاتو سره خبرې وکړي. او د ایران سخت دریځي حکومت او په دغه هیبات کې د حکومت اپوزیسیون د پنځمبه پورت ایو ستري مقابلې ته تیاری نیسي. په مخکړی د خبرونې د پاته مطالبو تفصیل ته او سمپا صوب سرحد کې د وتلی لیکوال او سیاسي مبارز او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر اجمل خټک د جنازې د مراسمو لجریانه رپورت لرو. د پرون په خپل اپلرنی سیمه اکوړه خټک کې خاورته وسپارل سو. اجمل خټک د ورپېښې ناروغۍ له امله د دوشنبه په شپه لنړۍ سترګې پټې کړې. د جنازې خاورته سپارلو مراسمو ته نجیب عامر لنډه کتنه کړې ده.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري، صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني او نور لوړپوړو مقاماتو د خټک مړینه د پاکستان د سیاسي چاپیرچل لپاره یو ستر ځای بللې ده. دغه د جنازې په مراسمو کې هم د بیلابیلو ګوندونو سیاسي مشرانو ګډون کړو، چې ورکه د مولانا سمیع الحق، حاجی غلام احمد بلور او سناتور زید خان نمونه د یادولو وړ دي. دغه د جنازې یو ګډونوال ودان خکسر وای:
د پښتنو عظیم مشر، د لارې اوبر هغه عظیم چې هغه ادیب مو، هغه شاعر مو او هغه سیاستدان مو، نن زه د دې ټولو کې مرو، د دې ټولو دغه ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې نن د خټک صاحب چې هغه به وي وای زه خوار خټک ما، زه غریب خټک ما، مونږ به ورته یو استادی، مونږ به انشاء الله دا قوم به کخیری، دا کیمرې به کخیری، دا ټول ټی وی، دا ټول دنیا به کخیری، تاله په مرګ باندې کخیری عزت درکای. نو هغه به خاندل وی په پښتنو کې خدا صفات نه چې کله سړی مرشي نو په مرګ باندې ولا بیا ډیر عزت ورکي.
شاعر اکرم الله ګران هم د اجمل خټک وروستي دیدن ته کوړی ته ځان رسولو. هغه وای:
د ډیر همت شخصیت او په بچای کې او فقیر شخصیت او دونه جرأت په کې چې په خپلو پاتای کسانو کې به هم څه خامي ولیدا، نو هغه به چې کړنی نو په جرأت سره چې کړنی نه خامی وي.
په پیښور کې د افغانستان د فرهنګتون رئیس ظاهر بابوري وایي: د افغانستان د حکومت لخوا د شپږو سو کسانو یو پلاوی هم په سو شیبو کې کوړی ته رسیدونکي دي. په دغه پلاوی کې د اطلاعاتو د فرهنګ د وزارت پخوانی وزیر کریم خورم، یوسف پختون، نجیب منلی او نور شامل دي. عوامي نېشنل ګوند د اجمل خټک په مړینه د درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
خبری مجله اوري.
تا خبری مجله مو تر ونی مو بجو ده. د رپورټونو پر اساس د ایران سختدریز حکومت او په دغه هیواد کې د حکومت اپوزیسیون دواړه ځانونه د پنځشنبه په ورځ یوې درنې مقابلې ته تیاروي. د دلوي 22مه د پنځشنبه په ورځ د ایران د اسلامي انقلاب یو دیرشمه کلیزه ده. لاس انجلس ټایمز او ورځپاڼې په دې ارتباط یو رپورټ خپور کړی. اسمت څاروان به جزئیات وړاندې کړي.
د اصلاح غوښتونکو شورا چې لشتر لژه ولس معتدل سیاسي ګوندونه غړیتوب لري، د رواني اونۍ په پیل کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پنځشنبه په ورځ لارو سړکونو ته راووځي. په دې ورځ په معمول ډول د حکومت پلویان د رژیم د ملاتړ لپاره لاریونونه کوي. په هغه یادښت کې چې په مختلفو ایراني ویب سایټونو کې خپور شوی، د اصلاح غوښتونکو شورا خپلو پلویانو ته ویلي: موږ به د سلواغې په 22مه راووځو تر څو دا ښکاره کړو چې دا زرغون غورځنګ په ملي او مذهبي مسایلو کې ګډون کوي او د خپلو هغو حقونو په ترلاسه کولو ټینګار کوي چې اساسي قانوني ضمانت کړی دی. د دې یادښت په یو بل برخه کې راغلي چې د زرغون غورځنګ غړي به خپلو دوستانو او دښمنانو ته د خپل استقلالیت او د قانون له حاکمیت څخه د ملاتړ او د خپل ولس ته استقلال ساتنې لپاره د خپل شمنې د څرګندولو په خاطر لارو ته راووزي. لاس انجلس ټایمز هم دا راز لیکي: د زرغون غورځنګ پلویانو د لارښوونو یو لیست خپور کړی. ټول هغه کسان چې د پنځشنبه په ورځ د دې غورځنګ په ملاتړ راوځي، د دې لیست له مخې په دې اړه چې په ټاکلې نیټه څه واغوندي، چیرته ولاړ شي او څه وکړي، کافي معلومات ترلاسه کولی شي. ډېر خلک دې ته حیران دي چې د پنځشنبه په ورځ به څه کیشي. آیا لاریون کوونکي به په سترو ډلو ویشل شوي وي او حکومت به د هغوی په وړاندې څه ډول عکس العمل څرګندوي؟ لاس انجلس ټایمز لیکي چې د ایران د پولیسو قماندان جنرال اسماعیل احمدی مقدم ویلي چې پولیس د ګډوډیو جوړونکو، د عامه نظم د ماتونکو او هغو کسانو پر ضد دي چې د اسلامي اصولو رعایت نه کوي. جنرال مقدم ویلي چې پولیس به د بې نظمیو جوړونکو ونه زغمي. د ایران د پولیسو قماندان خبرداری ورکړی چې پولیس ډیر پرمختللي وسایل لري او حتی هغه کسان پیژندلی شي چې د ټلیفوني پیغامونو یا مسیجونو په وسیله نور کسان په مظاهرو کې برخه اخیستلو ته رابولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د یوکرین د ولسمشری د انتخاباتو کاندیدا یولیا تیموشینکو بعد د یک شنبه د ورځې له انتخاباتو وروسته اول وار له خبریالانو سره نن وژغیږي. په داسې حال کې چې د یک شنبه د ورځې د دوهم دور انتخاباتو کابو ټولې رایې شمیرل سوي، ویکتور یانوکوویچ تر خپل سیالي تیموشینکو لږ ډېرې رایې ګټلې دي، خو صدر اعظم تیموشینکو د خپل سیال بری نه مني او خپله ماته یې لا نه ده منلې. د یوه مشپه د خپلو انتخاباتي مبارزو په مرکز کې خپلو پلویانو ته خبرې وکړې او د شمیرل سویو رایو نتایج یې غیر واقعي وګڼل.
مایه پرکنانیا په تومو شو لودی
دا وایي زما په باور د هغو رای ورکوونکو شمیر زیات دی چې د یو اروپایي ډیموکرات او قوي یوکراین د رامنځته کېدو لپاره یې رای ورکړي، نه د هغو چې یوکراین داسې نسي لیدلی. څارونکي وایي چې دا به ممکن د انتخاباتو نتیجه چیلنج کړي او به وایي چې انتخابات عادلانه نه ول، خو د اروپا د امنیت او همکاري ټولنه چې د یوکراین انتخاباتې څارلې وایي ټاکنې شفافې وي او په سوله ییز ډول د قدرت د انتقال غوښتنه کوي. د ازادي راډیو څخه په دې ارتباط هر ډول پرمختګونه وخت په وخت اورېدلی سي. او اوس به په څو معتبرو غربي ورځپاڼو کې د افغانستان په ارتباط خبرې شوې مقالې سلطان محمد سرور وړاندې کړې.
د برتانیې ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جنوب د امنیتي وضع په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي برتانوي عسکرو د افغانستان په جنگ کې خپلې وینې توی کړې دي، له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او دغه ګواښونه به په راتلونکي کې نور هم ډیر شي. ټایمز وایي په هغو پراخو عملیاتو کې چې ژر به په هلمند ولایت کې پیل شي، 4000 عسکر چې نیمایي برخه برتانویان دي برخه اخلي او دغه عملیات به د هلمند په مهمو سیمو او مرجع ولسوالۍ کې ترسره شي. ورسپنه لیکي چې طالبانو او د دوی پلویانو ته باید ځکه اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې اډې جوړ کړي چې دوی سیمه ناقراروي. ټایمز لیکي کچېرې په اټومي پاکستان کې اسلامي افراطیون برلاسي شي، د نړۍ په عسکري تاریخ کې به له ټولو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. ورسپنه لیکي چې ناتو هیوادونو او په افغانستان کې پوځي قومندانانو یو اغیزناک ستراتیژي پیل کړې ده او کوشش کوي چې دغه ستراتیژي پیاوړی کړي. ټایمز لیکي چې تقریبا 10000 نوي امریکایي عسكر به پروان اوړي کې په افغانستان کې ځای پر ځای شي او جرمني او برتانوي عسكر هم افغانستان ته استول کیږي. ورسپنه لیکي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي 13 میاشت طالبانو ته د سولې په وړاندې ناسم ګام اوچت کړ، طالبانو دغه وړاندې رد کړ او داسې فکر کوي چې لاسه برتای. ټایمز ورسپانه په دې باور ده چې کېدای شي له هغو طالبانو سره خبرې چې د افغانستان قانون منی او د ښځو حقوق رعایتوي مؤثر وي، خو داسې نور طالبان هم شته چې دا اصول نه منی او له هغوی سره باید د ټوپک په شپېلۍ خبرې وشي. ټایمز داسې نتیجه اخلي چې د افغانانو له ازادۍ دفاع او د برتانی امنیت او سره تړلې دي. فاینانشل ټایمز ورسپانه هم د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې او لیکي چې ناتو په دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل قواوی د روسي لارې اکمال کړي. ورسپانه د ناتو د عملیاتو د پلان د څنګه د مشر دیاګو رویز پالمر لقب لوي چې ناتو په دې فکر کوي چې د پاکستان لارې خپل اکمالات کم کړي. ورسپانه زیاتوي چې د ناتو دغه چارواکي په نوې ډیلی کې یو امنیتی غونډه ته وویل چې د بیلاروس، اوکراین، روسیې او د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لارې اکمالات سړل کیږي. ویل کیږي چې ناتو له دې لارې غواړي اکثر نقلیه وسایط خپل قواو ته ورسوي. ورسپانه د پاکستانی متقاعد جنرال محمود درانی چې په خوا د هواد جمهور رئیس امنیتی صلاحکار هم و لقول لیکي چې خلک د بدیلو تدارکاتي لارو پلټولو خپل ډیر وخت ضایع کوي، خو اصلي خبره دا ده چې بدیلې تدارکاتي لارې نشته. د پاکستان دغه بخانه چارواکي زیاتوي کچېرې له پاکستانه د استغنا هر څومره کوشش وشي، خو بیا هم پاکستان په افغانستان کې د بریالیتوب کلي ده.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران له لوري په لوړه درجه د یورانیمو د غني کول اعلان اندیشمن کړی دی. د اټومي انرژي نړیواله اداره د اکتوبر له میاشتې هڅه کوي چې ایران هغه موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس به روسیا او فرانسه د ایران یورانیوم تر نږدې 40% پورې غني او هغه به په اټومي سونګ موادو بدل کړي، خو ایران د اټومي انرژي نړیوالې موسسې ته خبر ورکړ چې په خپل دا کار کوي او نور نړیوال قدرتونو ته انتظار نسی کولای چې د دې معاملې په حق له د ایران د وړاندیزونو په مقابل کې عکس العمل وشي. فرانسې د ناتو د غړو هیوادونو د توقع خلاف پر روسیې د میسترال کلاس په نوم د جنگي بیړۍ له خرڅولو سره په اصولو کې موافقه کړې او د درو نورو جنگي بیړۍ لپاره د روسیې په غوښتنه غور کوي. د فرانسې د وسلو د ادارې او مقام ویلي چې د روسیې نوې غوښتنه د سیاسي چینل لاري نه بلکې د روسیې د سمندري ځواکونو د عمومي قومندان له لوري سویده. مسترال جنگی بیړۍ چې 200 متره اوږدوالی لري په سمندري عملیاتو کې کارول کیږي او 900 عسکر هلیکوپټرونه او ټانکونه وړلای سي. او د نامتو پاپ سندرغاړي مایکل جکسن مالج ډاکټر هغه تور رد کړ چې وای د دې سندرغاړي ته داسې درمل ورکړي و چې په نتیجه کې هغه ومري. دا خبري مجله مو پای ته ورسیده. بل خبري مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما. سلام و صبح روز سه‌شنبه تان بخیر. امروز 20 ماه دلو سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 9 ماه فوریه سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی یک جا با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم و در این مجموعه خبری از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان می شنوید. حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین خبرها. پیشا پیش عملیات وسیع نظامی در هلمند، گزارش ها از آمادگی طالبان برای مقابله با نیروهای خارجی و افغان خبر می دهند. هدف از راه اندازی این عملیات گسترش نفوذ حکومت و مناطق مختلف هلمند خوانده شده است. شورای سرتاسری علمای افغانستان از طرح حکومت برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح حمایت کرده. این شورا همچنان گفته است که باید با رهبران طالبان هم گفتگو شود. دو عسکر بریتانیایی در جنوب افغانستان کشته شدند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از اعلان ایران به آغاز غنی‌سازی یورانیم ابراز نگرانی کرده است. در حالی که تقریبا همه آرای دور دوم انتخابات در اوکراین حساب شده، ویکتور یانوکوویچ تنها رقیب یولیا تیموشنکو در این دور آرای کافی را با تفاوت اندک از آن خود کرده است، اما تیموشنکو صدر اعظم این کشور گفته که عقب نشینی نخواهد کرد. پلیس مصر 3 عضو برجسته گروه اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است دستگیر کرده. در عکس العمل سازمان عفو بین المللی گفته است که این افراد به خاطر فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزشان دستگیر شدند. و دکتر سابق مایکل جکسن اتهامات قتل غیر عمد او را رد کرده. کانراد موری در محکمه در لاس انجلس حضور یافت که بسیاری از علاقمندان جکسن او را قاتل خطاب می کردند. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان و هم گزارش می‌شنوید که وزارت داخله افغانستان می‌گوید نمی‌گذارد تا مخالفان در صفوف پلیس جای بگیرند. اما حالا این مجموعه خبری را با تحولات امنیتی در افغانستان آغاز می‌کنیم. اما طور که پیشترم گفتیم بر اساس گزارش‌ها طالبان مسلح پیشا پیش راه اندازی عملیات نظامی ناتو در ولایت هلمند سنگرهایشان را مستحکم می‌سازند. جنرال استنلی مکریستال قمندان ارشد آمریکایی ناتو در افغانستان می‌گوید که این عملیات که به منظور بازپسگیری ولسوالی مارجر راه اندازی می‌شود پیام قوی را به طالبان خواهد فرستاد که حکومت افغانستان در حال گسترش تسلط امنیتی‌اش است. عبدالله نصرت یک قمندان طالبان در ولسوالی نادعلی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است که تقریبا 2000 شورشی در این منطقه حضور دارند و آماده‌اند تا سرحد مرگ بجنگند. در این حال صدها نفر از ترس آغاز این عملیات نظامی از مارجع فرار کردند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سلطان محمد سرور بشنویم.
کماندان نیروهای برتانوی در هلمند میگوید مناطقی را که قوای مشترک ناتو و افغان تا عملیاتی که به زودی در این ولایت آغاز می شود تصرف می کنند برای همیشه زیر تصرف خود نگه خواهند داشت. نیروهای برتانوی، آمریکایی و افغان آمادگی های وسیع را برای تصرف ولسوالی مارجع هلمند آغاز کرده و میگویند که این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای بین المللی در 8 سال گذشته در افغانستان خواهد بود. نیروهای بین المللی و افغان قبلا این ولسوالی را تصرف کرده بودند اما به علت کمبود عساکر آن را ترک گفته بودند. اما قماندان در حدود 10000 عسکر برتانوی در هلمند اکنون میگوید که این بار ولسوالی مارجع را ترک نخواهند گفت، بلکه ختمش جدید خود را که عبارت از تصرف، نگهداری و بازسازی مناطق میباشد تطبیق میکنند. دگرمن جیمز کراون دیروز با تلویزیون آژانس خبری رویترز درباره ختمش ضد شورش گفت که این استراتژی با تاکتیک های قبلی که شکست دادن به دشمن بود مغایرت داشته و روی کسب حمایت مردم بیشتر تمرکز میکند. در این میان آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که هزاران نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در کنار عساکر برتانوی و آمریکایی در عملیات مارجا سهم می‌گیرند. شمار دقیق نیروهای افغان و بین المللی که قرار است در این عملیات سهم گیرند روشن نیست و مقامات می‌گویند که به علت ملحوظات امنیتی نمی‌خواهند این رقم را برملا سازند، اما می‌گویند که عملیات مارجا بزرگترین عملیات برای نیروهای افغان خواهد بود.
چه فکر می‌کنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، هیچ مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که ششته خوب نمیششته، مام که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر می داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشه خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست، نه در دین نیست که گفتن نه در مذهب است دایس کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگین دیگه، خود دولت احساس کنه، خود این رهبرای ما کسایی که در میراث قرار دارن، مردم مظلوم ملتش کلا میتونن کلی پیدان است دال خود نفس پشت چهار تا نون میگه خلاص چهار تا شب تیر شب دقیقه صبح سگ صبح تیر میگه دقیقه شب.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همی تلفات که میشه چیز میشه اینا، خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا همون نیروهای بین المللی هم همی دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. 7:37 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید که از طرح حکومت برای مصالحه با طالبان پشتیبانی میکند. در نشستی که دیروز در کابل از سوی این شورا برگزار شد، از دولت افغانستان تقاضا شد که در راه اندازی جرگه صلح نه تنها عربستان سعودی بلکه باید کشورهای همسایه افغانستان هم دعوت شوند. شماره از اعضای این شورا همچنان میگویند که گفتگو با طالبان پایین رتبه مؤثر نخواهد بود و باید با رهبران طالبان هم گفتگو شود. منیژه دیوه باخ جزئیات بیشتر در این مورد.
قیام الدین کشاف معاون شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه با طالبان طرفداری میکنند و برای عملی شدن این روند با دولت افغانستان همکاری خواهند کرد.
در کنفرانس لندن یکی هم موضوع مصالحه با مخالفین بود و این موضوع نه تنها یکی از طرف شورای سراسری علمای افغانستان مورد تایید است، بلکه این خواست فرد ملت افغانستان است. شورای علما در این راسته هم صداستیم، هم نواستیم، هر خدمتی که به علما سپرده شوه دریغ نخواهد کردن.
رئیس جمهور کرزی پس از اینکه طرح مصالحه با طالبان را در کنفرانس لندن بیان کرد و مورد پشتیبانی کشورهای اشتراک کننده در این نشست قرار گرفت، اعلان کرد که به زودی در کابل جرگه صلح را برگزار خواهد کرد. شورای علمای افغانستان در رابطه به این موضوع میگویند که خوب است دولت افغانستان در جرگه صلح از کشورهای همسایه نیز دعوت نماید تا در این نشست اشتراک نمایند، چون آوردن صلح در منطقه بدون همکاری همسایگان این کشور میسر نمیشود. در طرح مصالحه با طالبان گفته شده است که مذاکره با مخالفان پایین رتبه افغانستان و آنانی که با گروه القاعده ارتباط ندارند صورت میگیرد، اما شماری از اعضای این شورا میگویند که مذاکره با طالبان پایین رتبه نمیتواند موفق به آوردن صلح در کشور شود. مولوی حزب الله یک عالم شورای سراسری علما از ولایت زابل در مورد میگوید:
ما امیدوار نیستم امور کمی که دولت میگه با طالبای که به درجه پایین قرار دار قدیو گپای صلح کدام فایده داشته باشه. تا وقتی که قطع رهبرای طالبان که مذاکرات نشه و صورت نگیره کدام فایده ندارد.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که برخی از اشخاص وجود دارند که نمیخواهند با مخالفان مسلح دولت مذاکره صورت گیرد. این شورا از افراد مشخصی در این خصوص یاد نکرد. طرح مصالحه با طالبان نه تنها مورد پشتیبانی جامعه جهانی بلکه طرفداری کشورهای همسایه را نیز با خود دارد.
گزارش بود از منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا در یک تحول امنیتی دیگر براتان داریم که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در تلاش است تا مانع نفوذ مخالفین در صفوف پلیس این کشور شود. سخنگوی این وزارت دیروز هنگامی که با رادیو آزادی صحبت میکرد به بازداشت عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به اتهام اجرای فعالیت‌های ضد حکومتی هم اشاره کرد و گفت که عبدالوهاب کوهستانی در تفاهم کامل با مقامات افغان دستگیر شده است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
از مرای بشری سخنگوی وزارت داخله در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت که قرار است به این منظور یک رشته اقدامات تازه روی دست گرفته شود.
وزارت امور داخله هیچگاه آرام نمیشینه. یکی از اموراتی که ریاست استخبارات وزارت امور داخله افغانستان و مسئولیت را به عهده داره امی است که باید نظارت بالای پلیس وجود داشته باشه، نه تنهایی که در بین پلیس مشکل ایجاد نشه، بلکه از رخ نکردن دشمن به صفوف پلیس هم نظارت میکنن. بنان در یک قسمت متوجه هستیم، کار بسیار منسجمی آغاز شده و اقداماتی که هم برداشته میشه به منظور تقویت صفوف پلیس ملی افغانستان میباشه.
وزارت داخل افغانستان پس از آن از اتخاذ تدابیر تازه و جدی برای مانع شدن مخالفین از نفوذ در داخل نهادهای پلیس خبر می دهد که به تازگی عبدالوهاب کوهستانی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به جرم اجرای فعالیت‌های ضد حکومتی از جمله دست داشتن در جابجایی بم‌های کنار جاده بازداشت گردیده است. با دنبال گرفتاری عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، خبر بازداشت ولسوال بالا مرغاب بادغیز هم منتشر شده است. محمد غوث رعوتی، رئیس سارنوالی استیناف بادغیز، در صحبت با رادیو آزادی گفته که ولسوال بالا مرغاب نیز به جرم همکاری با گروه طالبان و غصب ملکیت‌های دولتی گرفتار شده است.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت دارد. ملت که خدا آراسته کنه، دولت آراسته است.
نام خودت چی است برادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرند؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیره، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری در جلوش را بگیره. من هم ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. 7:44 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در پهلوی فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان مرور داریم براتان. بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان، اما حالا قلم بردارین و یک نامه جانانه بر رادیو آزادی بنویسین.
موسیقی
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا برای رادیو آزادی فرستادین. میتونین بر ما پیام هم بگذارین که شماره از شنونده ها می کار کردن.
از پیام های شما
شکایت ما یه زیاده رفتن که در مولسوالی چونتا و قریه ایمان سر بسیار مردم شکایت در عزیز در پوست که نیشه خواه داریم نیروز خواه داریم لم ایمان اقلا که ما رو در دشت برایم و بخاطر یک مسلمان یا غریب بیچاره که بره یک بار بطا بیاره فایر بیاره که بیار بطا رو بریم ما تاکو بعد از باز پاس بریم کار کنیم خدمت داره کنیم دیگه بیاره.
سلام رادیو آزادی، بنده جانلی فرهاد هستم از ولایت بامیان ولسوالی کالنگ منطقه بانی سبزدره. من از طرف مردم کالنگ گفتنی دارم برای اینجاها و مؤسسات خارجی او قسمی که توجه بسازی در دیگر ولایت ها و منطقه ها صورت گرفته ولی کار نشده.
سلام به شنوندگان عزیز، اسم من عبدالعزیز از اصلاح نوآباد قیره مرد ولسوالی اوان ولایت بدخشان. مدت 18 ماه شد که به حقوق ملی آمدند با وظیفه اینجا میکنم فعلا در اولاد فاریاب. هر کسی که صدای ما را میشنوه برای پدرم برای اقاربای ما اطلاع بدید. محمد ثانی برادرم سید محمد و صدرالدین و پدرم عبدالحفیظ میباشد.
منتظر پیام هایتان هستیم. چنانچه در جریان هستین، اجمل خطک شاعر و نویسنده برجسته زبان پشتو در سن 85 سالگی درگذشت. دیروز در جلال آباد شماره از شعرا و نویسنده ها گرد هم آمدند و در مراسم دعاخوانی و فاتحه شرکت کردند که جزئیاتش را از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد میشنویم.
شعرا و نویسندگان زون مشرقی وفات اجمل خطک شاعر معروف زبان پشتو را برای منطقه زیای بزرگ توصیف کرده گفتند جوانان باید به خاطر تعقیب ارمانهای اجمل خطک سعی و تلاش نمایند. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
اسی فکر کوم چې په مجموع کې د اجمل خطک د شخصیت ارزښت پدې کې و چې هم
فکر میکنم ارزښ شخصیت اجمل خطک در این بود که هم در افغانستان و هم در پختونخوا پاکستان یک حرکت بیداری شعور ملت افغان به میان آمده بود و اجمل خطک در این حرکت جایگاه خاصی داشت. با جوانان باید چنین پیام بدهیم که رهبر حقیقی ما هم چه شخصیت ها می باشند و جوانان راه آنها را باید تعقیب نمایند و یک جامعه مدنی را به میان ببرند که هزارها بادشاه خان و اجمل خطک را در آن داشته باشیم. عبدالغنی هاشمی رئیس مرکز علمی و فرهنگی آمدیتی که ننگرهار میگوید اجمل خطک به خاطر بیداری شعور قوم پشتون سالها زندان را سپری نموده و مبارزات وی باید بیاموزیم.
د آثار دیو تگلوری او دیو مشال پتوگه
آثار وی مانند چراغ برای قوم پشتون رهبر و رهنمود میباشد که به خاطر اعاده حقوقشان از آن استفاده نمایند. ما وفات وی را ضیای بزرگ قوم پشتون میدانیم. امیدوار هستیم که قوم پشتون با نقش قدم وی گام بگذارند و آن را تعقیب نمایند.
گزارش بود از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد. حالا یک جا با شما سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشیم. پیشاپیش عملیات وسیع نظامی در هلمند، گزارش‌ها از آمادگی طالبان برای مقابله با نیروهای خارجی و افغان خبر می‌دهند. شورای سرتاسری علمای افغانستان از طرح حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح حمایت کرده. وزارت داخله افغانستان می‌گوید که نمی‌گذارد تا مخالفان در صفوف پلیس جای بگیرند. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی از اعلان ایران به آغاز غنی‌سازی اورانیوم ابراز نگرانی کرده است و پلیس مصر سه عضو برجسته گروه اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است دستگیر کرده. پیش از اینکه فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را بر شما بگویم، یک تحول امنیتی در افغانستان را با شما شریک می سازیم. دو عسکر بریتانیایی در انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شدند. این عساکر در چارچوب نیروهای برهبری ناتو فعالیت می کردند. وزارت دفاع بریتانیا اعلان کرده که این دو عسکر روز یکشنبه هنگامی که مشغول گزمه پیاده در نزدیک ولسوالی سنگین در ولایت هلمند بودند کشته شدند. در یک خبر دیگر سویدن هم اعلان کرده که دو افسر نظامی این کشور و یک ترجمان افغانشان روز یکشنبه در مزار شریف کشته شدند. این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. یوکیا امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از اعلان ایران به آغاز غنی‌سازی اورانیوم ابراز نگرانی کرده است. این اداره از ماه اکتبر پارسال تلاش کرده تا ایران را ترغیب کند که با امضای توافق اورانیومش را برای غنی و تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای به روسیه و فرانسه بفرستد. اما تهران گفته است که این کار را خودش آغاز خواهد کرد و منتظر اقدام کشورهای نیرومند جهان در این خصوص نخواهد ماند. در عکس العمل با این اعلان ایران، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا توافق کردند که باید تحریم‌های جدید و سنگین علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش وضع شود. در یک تحول دیگر، چنانچه در جریان هم هستین، ایران اعلان کرده که در سال آینده هجری شمسی 10 مرکز غنی‌سازی یورانیوم جدید را خواهد ساخت. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
مجله خبری رادیو آزادی.
ایران ادعا کرده که ظرف یک سال دیگر 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را خواهد ساخت. علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران گفته است که ساخت این مرکزهای جدید در سال آینده شمسی شروع خواهد شد. او در مصاحبه با العالم شبکه تلویزیونی عربی زبان ایران از این اقدام تازه کشورش خبر داد. امروز شروع کردیم. ما به اداره بین المللی انرژی اتمی نامه فرستادیم و اطلاع دادیم که ما به غنی‌سازی 20% یورانیوم ضرورت داریم. این نامه را امروز دوشنبه به اداره بین المللی انرژی اتمی می سپاریم و پروسه غنی‌سازی یورانیوم را فردا سه‌شنبه در حضور ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی آغاز می کنیم. حکومت ایران پارسال گفته بود که این کشور برای مرفوع ساختن نیازمندی‌هایش به 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم ضرورت دارد. این اقدام تازه در حال اعلان می‌شود که سازمان ملل متحد از ایران مکررن خواسته تا یورانیومش را برای غنی و تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای به خارج از این کشور، یعنی به روسیه و فرانسه بفرستد. رئیس اداره اتمی ایران می‌گوید که کشورش هنوز هم آماده است تا این مبادله را انجام بدهد. صالحی همچنان افزوده که بعد از امضای توافق در این مورد و به مجرد دریافت مواد سوخت هسته‌ای از خارج از این کشور، پروسه غنی‌سازی را در داخل ایران متوقف خواهند ساخت. خبرگزاری دی پی آی جرمنی میگوید که اظهارات ضد و نقیض در این مورد موجود بوده است. به نوشته این خبرگزاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که دستور رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با آغاز غنی‌سازی 20% یورانیوم اصلا به معامله مبادله یورانیوم ربطی ندارد. در یک تحول کاملا جداگانه، خبرگزاری رویترز می نویسد که تعداد مجموعی ژورنالیستان که در ایران در توقیف به سر می برند به تقریبا 55 نفر می رسد. کلمه وبسایت میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران نوشته که 9 ژورنالیست و عکاس ظرف 2 روز گذشته دستگیر شدند. پارلمان نیوز وبسایت اقلیت اصلاح طلبان در پارلمان ایران می نویسد که یک ژورنالیست زن روز یکشنبه دستگیر شد. قرار است حکومت ایران سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی را در پنجشنبه هفته روان، یعنی تا 3 روز دیگر، جشن بگیرد. خبرگزاری رویترز می نویسد که این مراسم شاید با موج از اعتراض های جدید به همراه باشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. پلیس مصر سه عضو برجسته حزب اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است دستگیر کرده. گفته می شود که سرکوب مخالفان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی امسال مصر آغاز شده و دستگیری این افراد هم بخشی از این سرکوب ها را تشکیل می دهد. قرار است انتخابات پارلمانی مصر در ماه اکتبر امسال برگزار شود. سازمان عفو بین المللی مستقر در لندن گفته است که این مردان صرفا به خاطر فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزشان توقیف شدند. فعالیت اخوان المسلمین در سال 1954 میلادی در مصر ممنوع شد. اعضای این گروه بزرگترین بخش مخالفان حکومت را در پارلمان مصر تشکیل می دهند. انتظار می رود یولیا تیموشنکو برای نخستین بار از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین امروز سخنرانی بکند، در حالی که تقریبا همه آرای دور دوم انتخابات روز یکشنبه در این کشور حساب شده. ویکتور یانوکوویچ تنها رقیب تیموشنکو در این دور آرای کافی را با تفاوت اندک از آن خود کرده است. تیموشنکو صدر اعظم اوکراین عقب نشینی نکرده. تحلیلگران میگویند که او شاید این انتخابات را تقلبی عنوان بکند و نتایج آن را به چالش بکشد. اما سازمان همکاری و امنیت اروپا که بر جریان رای دهی ها نظارت میکرد، برگزاری این انتخابات را نمایش عالی از دموکراسی خوانده و خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت شده است. و دکتر سابق مایکل جکسون اتهامات قتل غیر عمد او را رد کرده است. کانراد موری در حال در محکمه در لاس انجلس حضور یافت که بسیاری از علاقمندان جکسون او را قاتل خطاب می کردند. حالا باید قاضی محکمه تصمیم بگیرد که محاکمه را برگزار کند یا نه. اگر دکتر مایکل جکسون مجرم شناخته شود 4 سال زندانی خواهد شد. مایکل جکسون پارسال در سن 50 سالگی در خانه اش درگذشت. این بود فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی در این مجموعه خبری. و پس از یک آگاهی کوتاه مرور داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. با ما باشید. رادیو آزادی. روزنامه بریتانیایی تایمز مطلب نوشته در مورد مسائل امنیتی در جنوب افغانستان. و نوشته این روزنامه قوای بریتانیایی در افغانستان در جریان جنگ ها خون ریختند و با خطرهای جدی روبرو بودند و آنان به زودی خطرات بیشتر را متقبل خواهند شد. تایمز میگوید که در عملیات نظامی وسیع که به زودی در هلمند راه اندازی خواهد شد، تقریبا 4000 عسکر که نصفشان را عساکر بریتانیایی تشکیل میدهد شرکت خواهند کرد. این عملیات در نقاط عمده هلمند از جمله ولسوالی مارجه انجام خواهد شد. روزنامه تایمز میگوید که با طالبان و متحدانشان نباید اجازه داده شود که برایشان در افغانستان پناهگاه امن بسازند. به نوشته تایمز این افراد منطقه را بی‌ثبات خواهند ساخت. تایمز همچنان میگوید که اگر تندروان اسلامی در پاکستان صاحب سلاح هسته‌ای تسلط بیابند، بزرگترین تهدید امنیتی را در تاریخ نظامی جهان به میان خواهند آورد. روزنامه می نویسد که خوشبختانه کشورهای عضو ناتو و قمانداران نظامی مستقر در افغانستان استراتژی مؤثر را روی دست گرفته و تلاش دارند که این استراتژی را تقویت بخشند. به نوشته تایمز تقریبا 30,000 قوای امریکایی اضافی در سال 2010 میلادی در افغانستان مستقر خواهند شد و به همین ترتیب قوای بریتانیایی و جرمنی هم به افغانستان اعزام خواهند گردید. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ماه گذشته با پیشنهاد مصالحه با طالبان قدم نادرست را برداشت. طالبان این درخواست را رد کردند و به این باورند که آنان دست بالا دارند. تایمز به این باور است که شاید گفتگوها با طالبان که قانون اساسی افغانستان را قبول دارند و به حقوق زنان در این کشور ارج می‌گذارند مؤثر واقع شود. اما افراد دیگری که متمایل به انجام چنین کار نیستند باید با استفاده از قوت نظامی شکست بخورند و تضعیف شوند. تایمز نتیجه گیری کرده می نویسد که حالا دفاع از آزادی افغانها و امنیت بریتانیا به هم خیلی زیاد پیوند دارد. روزنامه فاینانشل تایمز هم در مورد مسائل امنیتی افغانستان می نویسد که ناتو انتقال تجهیزات به نیروهایش را در داخل افغانستان از طریق خاک روسیه بررسی می کند. روزنامه از قول دیاگو رویز پالمر رئیس بخش پلانگذاری عملیات ناتو در بروکسل می گوید که این پیمان نظامی روی این موضوع غور می کند که وابستگیش را به پاکستان در انتقال مواد به نیروهای خارجیش در افغانستان کاهش بدهد. روزنامه از قبل دیاگو رویز پالمر رئیس بخش پلانگذاری عملیات ناتو در بروکسل میگوید که این پیمان نظامی روی این موضوع غور میکند که وابستگیش را به پاکستان در انتقال مواد به نیروهای خارجی در افغانستان کاهش بدهد. خاطر گرفتن یک خبر عاجل مرور بر مطبوعات را قطع کردیم. از شمال افغانستان در منطقه سالنگ خبر می رسد که برف کوچ مشکل آفریده. همی لحظه خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش را از طریق تلفن با خود داریم. سلام و خوش آمدی به مجموعه خبری، لطفا ما شنونده ها را در جریان بگذار.
بله، از اواخر روز گذشته به این طرف به اساس معلومات که مسئولین ریاست اداره حفظ مراقبت سالنگا میتونن که بیش از 100 موتر همراه با مسافرینش در طوفان ها و همچنان در جریان سرازیر شدن برفکوچ ها گیر ماندن که مایه نگرانی تعداد زیادی از خانواده هایی که از که مسافرینشان در برفکوچ ها گیر ماندن و مسئولین همیشه میگن به خاطر اینکه طوفان و وضعیت هوا به کلی به شدت تغییر کرده و این دلیل بسیار برشان دشوار است که دار حاضر بتونن راه را باز بکنن و مسافرین نجات بتن. اما میگن به هر حال تلاش میکنن، منتظر هستن که اگر هوا وضعیتش بهتر شود تلاش بکنن تا برای نجات مسافرین که در حدود بیشتر از 100 موتر در مناطق مختلف سالنگ جنوبی برفکوش سرازیر شده. جمع طوفان ها صدها مسافر با مشکل خطر بسیار جدی روبرو کرده.
بله، تشکر از خودت احمد حنایش. جزئیات بیشتر در این مورد را بعداً با شنونده ها شریک خواهیم ساخت و حالا فرشته جلالزی در این